میزبان شما هست آقای سروان. سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کډوالو چارو وزارت اروپایي اتحادیې وایي چې له اروپایي اتحادیې څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره مرستې نه کیږي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د امریکا پوځوی په افغانستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. سویډن تایید کړی چې دغه هیواد د وروستۍ حملې په تړاو یو ازبکستانی نیول شوی او د روسیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې خبري وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ پر ټویټر لیکلی چې د عسکر پرون شنبه ناوخته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو یو صاحب منصب بل سالون په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پیشه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. بل سالون له ریوټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په اچین کې د دوی وژل شوی عسکر د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس غړی و. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالي سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل سلګونه کورنۍ به له هغو ستونزو خلاصې شي چې د پاخه سړک د نشټوالي له امله یې لري.
مجموعا 2.8 کیلومتره ده. کوردر د کوز کلی د شورا سره قرارداد شوی ده. مسوی کلی تقریبا 4 کیلومتره او څه د پاسه یو مسجد افغانۍ په دی باندې لګښت راځي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سړکونو د نن لرلو له کبله یې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې 80 جریبه مځکه له کوکنارو پاکه شوې ده. د لغمان د والي وایند سرحدي ځواک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د عمرزو په کلي کې د کوکنارو د اړولو عملیات روان دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې 80 جریبه هغه ځمکه چې د کوکنارو کښت پکې شوی وو هغه د کوکنارو له کرکیلې څخه پاکه شوې ده. البته دا عملیات لا هم دوام لري چې په راتلونکي کې به نورې هغه ځمکې چې د کوکنارو کښت پکې شوی وي هغه به هم د کوکنارو له کښت څخه پاکېږي.
دی همداراز وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفانو خلک په دې سیمو کې د کوکنارو کرلو ته مجبوره کړي دي. د ناروی پولیس وای په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شکې یو تن نیولې دی. د رویټرز خبري اژانس خبریال پرون شنبه له اوسلو څخه وویل چې د دغه ښار د ګرونډلند یو لوی برخه بند کړی شوې ده. پولیس وروسته وویل داسې ښکاري چې دا وسیله د تاوان اړولو زیات قدرت نه لري خو نورو تحقیقاتو ته انتظار باسي. پولیسو د مشکوک نیول شوي کس په اړه زیات څه نه دی ویلي. سویډنی چارواکو پرون شنبه تایید کړ چې د ازبکستان یو وګړی په هغه هیواد کې د وروستۍ حملې په تړاو نیولی دی. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د جمعې په ورځ یو لارې چلوونکي خلک په موټر ووهله او څلور تنه یې ووژل. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په سټاکهولم کې خبریالانو ته وویل
We have confirmed that he is a subject and man from
دای وای مشتایدو چې د ازبکستان یو وګړی چې نه دیرش کلن دی د پیشي پټلاو نیول شوی دی. موږ هم دومره پوهیږو. د نیول شوی سړی نوم نه دی څرګند شوی. د سویډن پولیسو ویلي چې د هغې وسیلې په ازموینو او څېړلو لګیا دی چې په موټر کې موندلې ده. د سویډن لوی څارنوال هانس هرمن ویلي چې مشکوک سړی د سټوکهولم په شمال کې نیول شوی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفان لووین دا یو تروریستي عمل بللی دی. د سویډن د امنیتي خدماتو د ادارې مشر اندرس تورنبرګ ویلي چې نیول شوی سړی تیر کال هم د استخباراتو په راپورونو کې یاد شوی و خو له افراطي کړیو سره د هغه ارتباط نه و موندل شوی. د روسیې خبري اژانس تاس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د وضعیت په اړه تلیفوني خبري کړې دي. د تاس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سګمار کابریل سره هم پر تلیفون شغیدلی او ټینګار یې کړی چې پر سوریه د وروستۍ حملې لپاره د امریکا استدلال د قناعت وړ او رښتینی نه دی. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن چې په سوریه کې د بشار اسد له رژیمه د مسکو دوامدار ملاتړ غندلی پرون وویل روسیې ته د تاک پلان یې لغوه کړ. جانسن چې د دوشنبې په ورځ مسکو ته روان و وویل چې په سوریه کې وروستیو پیښو وضعیت په بنیادي ډول بدل کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې که بشار اسد له واک لري نشي د امریکا حمله به اغیزناک نه وي. ترکیې په وروستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده د بشار اسد د رژیم د اپوزیسیون ډلو کلک ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په نږدې ورځو کې روسیې ته ځي ویلي چې پر سوریې د امریکا د راکټي حملې په اړه د مسکو غبرګون مایوس کړی خو حیران شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې بشار اسد هوایی ځواک به په خان شیخون سیمه کې د کیمیایي بمونو د غورځولو لپاره د الشعارات له هوایي مرکز چې یوه برخه یې د امریکا په توغندوی حمله کې ویجاړه شوې کار اخیستی و. په خان شیخون کې د سه شنبې په ورځ شپږ اتیا تنه وغوښتل شول. د امریکا متحدو ایالاتو د دې پیښې په وړاندې په غبرګون کې د جمعې په سهار په الشعارات هوایي اډه توغندي وویشتل. پولنډي چارواکو ویلي چې دغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله پنځه تنه مړه شوي چې دوه ماشومان هم پکې دي. راپورونه وایي دا پیښه پرون شنبه شوې او ودانۍ ظاهرا د ګاز د چاودنې له امله نړېدلې ده. د سیمې والي پاول هرنیاک ویلي چې څلور تنه ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي دي. د ده په وینا لا هم یو تن په ودانۍ کې تر کنډوالو لاندې بې درکه دی. او په سربیا کې پرون شنبه سلګونو زده کوونکو بیا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچیچ د کلکبري پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال بډې ورکړی شوي، رایه ورکوونکو ته ګواښونه شوي او رسنۍ تر فشار لاندې راوستل شوي دي. زده کوونکي له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې راغونډیږي او د الکساندر ویچیچ د بری پر ضد شعارونه ورکوي. د پرونۍ مظاهرې یوه ګډونوال یانکو بالیاک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل زه هیله لرم چې دا لاریونونه به لا پراخ شي که دا اعتراض زیات ستر شي. موږ له دې حکومت سره د تل لپاره د خدای پامانۍ چانس لرو. الکساندر ویچیچ د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 55% رایې خپلې کړې او له نورو لسو کاندیدانو مخکې شو. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې له راستنونکو کډوالو سره د مرستې په اړه په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
که چیرې د دوی سره مرستې ونه شي، له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرستې ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره مهاجر شي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي ځینې سیاسي ګوندونه وسلوال دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه طبي ته واخیستل شي.
د بدخشان ولایتي چارواکي خپل ولایت ته د داعش د نفوذ خطر احساسوي. روسیه وایي وزیرستان ته پلاوی تللی خو د طالبانو کمپونه یې نه دي کتلي. د اروزګان له بې ځایه شویو سره د نورو مرستو غوښتنه وشوه.
دا چې یو چا څخه مکمله کورنۍ پاته وي، هر څه یې پاته وي، دا د ده دپاره کفایت نه کوي، اما د یو دوه ورځو دپاره یو د ده ډوډۍ ده.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي چې تر اتمو بجو پورې دوام کوي. له اتمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت یو چارواکی وایي اروپایي اتحادیې د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ راز مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه یې رد شوي وایي چې بی برخلیک پات دی او افغانستان ته لستنیدو هم بیر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وای اروپایي اتحادیه د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه باید د افغانستان له حکومت سره پر خپل تعهد ټینګه پاتې شي.
طبعا دغه کسان چې افغانستان ته استول کیږي دوی هم دلته ځانته غوښتنې لري، دوی پیسې مصرف کړي، نو که چیرې د دوی سره مرسته ونه شي، افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره کډوالۍ ته دوباره دوی مهاجر شي. د دې ترڅنګ حتی د دې امکان شته چې له ترغیرو سره یو ځای شي، دوی له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو توافق لاسلیک کړ چې پر اساس یې هغه افغانان چې د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د پناه غوښتنه ردیږي بیرته افغانستان ته استول کیږي. رپورټونه چې تر سوریه ورسته په اروپایي اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه افغانانو کړې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې له کډوالو سره د مرستې لپاره $80 میلیونه ځانګړي شوي چې 9 میلیونه به یې د افغانستان د حکومت او پاتې به یې د نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شي. په وروستیو دوو اونیو کې لږ تر لږه 15 افغانان له جرمني او 10 افغانان له سویډنه افغانستان ته واستول شول. په فنلند کې هم 10 افغانان پراته دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده او برخلیک یې لا نه دی څرګند. د غزنی اوسیدونکي معصومه حسنی وایي چې 2 کاله مخکې له خپل خاوند سره د ایران له لارې ترکیې او بیا یونان ته له خطرونو ډک سفر پیل کړ. هغه وایي چې خپل ټوله شتمني یې خرڅ کړه او تر اروپا د رسیدو لپاره یې $2000 امریکایي ولګول. خو معصومه حسنی چې 2 لوڼې لري او د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې اوسی به برخلیک پاتې ده. د فنلند حکومت د ماسومی د کورنۍ د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. هغه او لساو نور افغانانو چې هلته د پناه غوښتنه کړې ده د حکومت د پریکړې پر ضد په هلسنګي کې تحسن کړی او خیمه یې درولې دي. ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 5,000 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا معلول شوي دي. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه شاید 30,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
اروپایي هیوادونو ته تللي افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې امنیت نشته، ځکه بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. او ځینې خو دا هم وایي چې په افغانستان کې هر ورځ خلک د جګړو له کبله بې ځایه کیږي. په اروزګان کې چارواکي غوښتنه لري چې د جنگ له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره دي نورې مرستې وشي. دوی پرون شنبه په دې ولایت کې له څه باندې 0 کورنیو سره د مرستو د ویش په محل دا خبرې وکړې. په اړه نور حال له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې ووري.
دلته چې زه 6 کاله مهاجرسه ما بخاری نه د درولې پر خپل دایال خوراکای شي نسم پیدا
کړل. خلک بیا ځي خپل کروندو خپل مزکو ته نسی ورتللې کښتونې پاتې.
دا ورزګان سیمې چارواکي وایي کاسه هم په دغه ولایت کې د 1116 بیا بیا ځایسو کورنۍ سره مرسته کیږي، خو په خبره چې دغه جګړه ځپل لپاره دغه مرستې بسنه نه کوي. دا ورزګان د والی مرستيال عبدالواحد پټان د شنبې پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو دغه مرسته د دبليو پی لخوا د 1116 او شپږ بیا هغه کورنۍ سره کیږي چې په دې ورستی کې د خپل سیمو څخه بیا ځای سوي دي.
وطنن وړي او وړه او مال ګټه توزی کیږي.
شاغلی پټان دا هم ویل چې بیا هم په راتلونکي کې پلان لري چې له یو شمیر نورو هغه کورنۍ سره هم مرستې وکړي چې د خپل سیمو څخه بیا ځای سوي دي. لدی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی هم د دبليو پی له دغه مرستې څخه مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دې ته ورته نورې مرستې هم وکړي.
دا چې یو چا څخه مکمله کورنۍ پاته وي، هر څه یې پاته وي، دا د لپاره کفایت نه کوي. اما د یو دوه ورځو لپاره یو د ډوډۍ ده. ما هیله مو ده چې نور غذایی او غیر غذایی مواد هغه کورنۍ لپاره چې هغه اوس هم په جنگ کې قرار لري کورونه د لاسه ورکړي شل چې هغه ته باید کورونه جوړ شي.
په ورته وخت کې د اورزګان یو شمیر هغه جګړه ځپلې چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشحاله دي او تر څنګ یې له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. د هغوی له جملې څخه یوه هم ببو ده او بل هم لالا دی چې وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي.
ډوډۍ ټوله کمه ګای نن وای نیمه کړه کړې ګای نه را کړې جواب را کړې کور ته ورسم ګای در سره کړې ګای نیمه را کړې په دوه ورسو کې مې شپه تیر کړې ده په یو در سره بل نیمه ډوډۍ مې شپه تیر کړې موږ چې دغه دګي ترالو موږ یخ وې جلې ساده مخ دی یا پاکه د خلکان به مې یخ تاسو ریښ د ول مور مور څه جواب شاوې کې جمال نو زسو کوم چې نه بټي و نه شو نه بد و په خیمه دغه ټاټ مو یو دنه کور کړې و دغه مدرولې په دغه کې موږ استوګه کوله په دغه کې موږ گزاره کوله خدای دې وزنه ورکړي خدای دې نه خرابې چې موږ دغه اعتماد ته وسو موږ دغه اعتماد نو تور کو د پدغه موږ یو گزاره وکړو یو دوه میچ درې میچ دي
کور وته نه ما یو خوشاله مو یو ارسو مګر دا پنځه ورځې دی له سره دې چې پیا ته په دې مرسته چې خو ولیدي دغه مالګه ده
دا یادونه ورده چې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې لګي وړاندې هم له سلګونه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چې زاس کې ظلم کوي ستاسو
کوم غوړه کړې دا څنګه خو دا غاس کې دا وکیلان هم
کابل خار کې دراسي بده نوم واخله تاسو به وایئ چې چالو واخلې
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو
نن هم د دې خبرونې په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو په دې خبرونه کې د کورنۍ بيځای شيو او دغه راست له هیواد بهر اروپایي هیوادونو ته د تللو پناهغښتونکو په اړه ستاسو نظر غواړو د دې موضوع تفصیل به وروسته نور هم درته وړاندې کړو د افغانستان د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وستي شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت کوي د دې کمیسون غړیو آزادي رادیو ته وویل ډېر هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او راجستر شوي دي پر معیارونو برابر نه دي په دې موضوع د عبادالله حنانزي راپور واوري
د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه وڅاري او د هغو ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي کوم چې پوځي تشکیلات لري د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر سیاسي ګوندونه لا هم معیاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي ښاغلی صالح زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي
اول خو د غیزبونه ملي نه دي او که به ملي وي نو هغه اکثره مسلح غیر مسؤول کسان لري چې موږ تاسو بیرګ ګورو کله سری پول او جوزیان کې او په شمال کې کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه غیزبونه باید جوازونه ته بیت واصل شي
صالح محمد صالح وایي د افغانستان روانو شرایطو ته په پام سره د دا ډول ګوندونو فعالیت د اندېښنې وړ دی دا په داس حال کې د چیلې د مخکې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د اکسونو د لری کولو په خبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمایزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودي دغه شان په فاریاب سرپول او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي افغانستان د دې وزارت مرستيال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر دې د مشپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي خو په خبره هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري سیاسي کارپو عبدالولی سمدی که هم د سیاسي ګوندونو ډېرښ د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسي او پوځي فعالیت ونه کړي
د بدخشان ولایت چارواکي وایي امکان لري د حواله توجیدو سره د داعش ډلې هغه غړي چې ماته خوړلې د پاکستان له لارې دغه ولایت ته ورشي د دغه ولایت د امنی قمندانې سرپرست وایي امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د بدخشان او د پاکستان د چترال ترمنځ سرحد بند کړي نور حال په دې اړه د اکرام الله اکرام پراپور کې
د بدخشان د امنیت قمندانې سرپرست محمد نبی بیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه لاري چې دا ولایت له پاکستان سره لري تر اوسه هم خلاصې دي او دا اندېښنه موجوده دي چې د هوا په ګرمېدو سره به د داعش ډلې په ګډون نورې بهرنۍ تروریستي ډلې بدخشان ته راووړي نوموړی وایي قوي احتمال شته چې په روان کال کې هغه داعشیان چې په نورو هیوادونو کې ماتې خوړلې او یو شمېر نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې روزل شوي راووړي تېر کال هم بدخشان ته راوختې وي او سږ کال هم اطلاعات موجود دي د بدخشان ولایتي شورا هم په دې اړه جدي اندېښنې لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله نجی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سوریه او عراق کې ماته خوړلي دایشیان چې پاکستان ته تښتېدلي دې ولایت ته د راتلو په هڅه کې دي. د وایي راپورونه موجود دي چې په عراق او سوریه کې د داعش او القاعده ماته خوړلي قوتونه پاکستان ته تللي او اوس لږ لږ د توپخانې کوتل له لارې بدخشان ته داخليږي. د داعش موجودیت د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې لا وړاندې تایید شوی، خو په وروستیو کې یو شمېر سرچینو تایید کړ چې دا ډله د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول سرپل کې هم را پیدا شوې ده.
روسیې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د دې هېواد یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلي، خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیئت سفر تایید کړی دی. په دې اړه په وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپاره شول. په دې موضوع د روسیې د تازه عکس العمل په باب اجمل ان نور چوسیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر رسنیو کې خبره شوې هغه ریپورتونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې روسي هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي یو روسي هیئت چې د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسي هیئت لپاره پاکستاني لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسي هیئت په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول، او په دې هدف د روسي هیئت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له ترهګرو آزاد شوی وروستل شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشاه کې پوځي هیئت د دې خار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوې لیدلې. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیئت سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقاني شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخیدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربې عذب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پر دې دا شک یووي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت 8:22 شوه. د افغانستان د رونټیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د عینک کان قرارداد فسخ کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون د عملي کېدو امکان نشته، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د مسی عینک پروژې په اړه له چینایي لوري سره لا هم خبرې دوام لري. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
که څه هم د میسینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه د دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د میسینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید د دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملی کار لپاره زمینه برابره کړي.
د انحصار د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بل اخره دغه تړون د فسخ کېدو لپاره لار هواره کړي.
د بداسي حال کې د چي د سي ان بي سي ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې د میسینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځندې دلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې د میسینک پروژه له هغه وروسته له جدي ننګونو سره مخ شو چې د دې پروژې مسؤل د 3 میلیارډ امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د میسینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8 د چین د ام سي سی او افغان حکومت ترمنز لاسلیک شو. د دغه قرارداد لمخه چې د 3 میلیارډ ډالرو پارزښت لاسلیک شو، د ایم سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 300 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زورګونو افغانانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د میسینا کان د دوه اړخیز قرارداد لمخه باید په هر 15 کلونو کې دوه غاړي د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي که د چین د ایم سی سی کمپنۍ له 15 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیږد ونه لري، مالیه ورنه کړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ایم سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
اوس په رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ټروت ډایجست خپرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې د اوږدېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې راغلی دی څه موده وړاندې د امریکا د داخلي جنگ کلیزه ولمانځل شوه چې پکې وویل شول چې د افغانستان جګړه د امریکا له کورنۍ جګړې هم اوږده شوې ده. د افغانستان جګړه د غراس په شپې تمه لسیزه کې د امریکا د ویتنام له جګړې نه هم طولانی شوې، خو توپیر یې دا دی چې د افغانستان د جنگ په اړه د امریکایانو شکایت او انتقادونه دومره نه دي پورته شوي په کومه اندازه چې هغه وخت و. ټروت ډایجست خپرونې وړاندې لیکلي د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش پیل کړه، ورپسې د باراک اوباما د جمهوري ریاست دوه دورې هم پای ته ورسېدې او اوس دا جګړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په میراث کې پاتې ده. که څه هم پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار په پیل کې د افغانستان د جګړې پراخوالی او په دې جنگ کې بریالیتوب خپل لومړیتوب ګرځولی و، خو کله چې سپینه ماڼۍ پرېښوده نو د افغانستان د جګړې په اړه ډېر کم څه وویل. خو د مطلب د لیکوال په وینا باراک اوباما خپل دوه کارونه بشپړ کړل. په لومړي سر کې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 300 ته پورته کړ او د خپلې دورې په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره تر ټولو ټیټې سطحې ته کوزه کړه. ټروت ډایجست خپرونه لیکي یوه خبره ښکاره ده چې باراک اوباما د واک له ګټې اخوا شوی، خو د افغانستان جګړه لا هم پاتې ده او په نږدې راتلونکي کې د پای ته رسېدو کوم څرک هم نه لګیږي. سکای سپورت خپرونې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوبونو په اړه لیکنه کړې ده او وایي چې افغان ټیم به په راتلونکي جولای میاشت کې تاریخي پړاو ته ورسیږي. سکای سپورت لیکي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جولای پر 11 نیټه د انګلستان په مشهور لارډز میدان کې له نړیوال منتخب مارلبون کلب یا ایم سی سی سره سیالي وکړي. د ایم سی سی نړیوال کلب کپتان ویلي افغان ټیم غواړي اوج ته ورسیږي او د خپلې ډلې نړیوالو لوبغاړو ته سپارښتنه کړې ده چې فکر ونه کړي کوم ساده او یا کمزوري ټیم سره مخ دي او نه د هم افغان کرکټ ټیم کم ګڼي. سکای سپورت زیاتوي د ایم سی سی کپتان افغان کرکټ ستورو راشد خان او محمد نبی ته په اشاره لیکي دا د هغه لپاره ویاړ دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه بوي.
د سویډن پولیسو پرون وویل چې په سټاکهولم کې د وروستۍ حملې په تورې یو وګړی نیولی چې 9 کلن دی او په خټه د ازبکستان دی. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په سټاکهولم کې له وروستۍ حملې سره د تړاو په تور نیول سوی په خټه د ازبکستان دی، خو پولیس لا نه پوهیږي چې هغه په څه ډول سویډن ته ورغلی دی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر دان الیاسن پرون په سټاکهولم کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه څېړنې یې په ابتدایي پړاو کې دي او نور جزئیات لا نسي څرګندولی.
A man with links to the incident.
دای وای له حمله سره په تړاو یو سړی نیول شوی په هغه شک دی چې د حمله لپاره یو موټر خپل چلولای دی. په سټاکهولم کې د جمعې پر ورځ ولاري چلوونکی د شهر په زړه کې خلک په موټر ووهل او څلور تنه یې ووژل. د پولیسو په وینا د سټاکهولم په شمال کې د حمله په تړاو د غنیول شوی سړی 9 کلن دی. د پولیسو په وینا د سویډن د استخباراتو ملي ادارې ته مخکې هم د هغه په اړه معلومات ورسېدلی وو. دان الیاسن وایي موږ پر دې غور کوو چې هغه څرنګه د هیواد ته راغلی، چیرته وو او څه ډول تماسونه یې درلودل. پولیسو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي، خو له بهرنیو تروریستي شبکو سره د هغه د تړاو امکان یې هم نه دی رد کړی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې روانې دي. د سویډن صدر اعظم وویل چې په دې حمله کې ډېر کسان زخمیان شوي او څرګنده یې کړه چې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو سیمو کې یې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د سویډن د صدر اعظم له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پیښو په اړه د تروریستي حملې په توګه څېړنې کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفان لووین په یوه اعلامیه کې ویلي داسې حملې په سویډن کې نسي کامیابېدلی. سویډنیان غمجن په قهر خو په دې غمیزه کې سره متحد دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سویډن صدر اعظم سټیفان لووین ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې د داسې ګډو ګواښونو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبر پاڼه کې په سویډن کې د جمعې د ورځې حمله تروریستي عمل بللې او ویلي دي چې داسې حملې چې د خلکو په زړونو کې د ویرې د زړې کرلو لپاره کېږي په ټوله نړۍ کې له تروریزم سره مبارزې ته تعهد پیاوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې دا حمله غندلې ده. په مصر کې د الاسهر اسلامي مرکز یوه اعلامیه خپره کړې او په سویډن کې وروستۍ حمله یې په شدت غندلې ده. د الاسهر اسلامي مرکز پر ویب پاڼه په خبر پاڼه کې راغلي چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد مبارزه کلکه کړي. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا د ازبکستان څلرم وګړی دی چې په تیرو دریو میاشتو کې له تروریستي حملو سره د تړاو په تور نیول کېږي. د بحرانونو نړیوال سازمان په رپورټ کې ویلي چې د منځنۍ آسیا له جمهوریتونو د 2000 او 4000 ترمنځ وسوال د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې داعش سره یو ځای سوي دي. خو ازبکستان تر اوسه په دې اړه چې څومره وګړي باید د داعش تر بیرغ لاندې جنګیږي شمېرې نه دي خبرې کړې. د بحرانونو نړیوال سازمان وایي د داعش په بهرنیو وسلوالو کې ډېر د ازبکستان خلک او د شاوخوا هیوادونو ازبکان دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د امریکا پوز وایي چې د عسکرې په ننګرهار کې وژل شوی دی. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالي سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه مځکه له کوکنارو پاکه شوه. د ناروې پولیس وایي په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شک کې یو تن نیولی دی. سویډنی چارواکو پرون شنبه تایید کړ چې د ازبکستان یو وګړی په هغه هیواد کې د وروستۍ حملې په تړاو نیولی دی. د روسیې خبری آژانس تاس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د وضعیت په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی چې که بشار اسد له واک لري نشي د امریکا حمله به اغیزناک نه وي. پولندي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 15 تنه مړه شوي چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي. او په سربیا کې پرون شنبه سلګونو زده کوونکو بیا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچویچ د کلکبری پر ضد لاریون وکړ. لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع دا ده چې اروپایی اتحادیه اهل زل پیل کړی چې په زرګونو افغانان له خپلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ولیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکو په وینا اروپایی اتحادیه هغه مرستې هم له افغانانو سره نه دي کړي چې وعده یې کړې وه چې هر بیرته ستنونکي افغان ته به ورکوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه په لکونو افغانان بې ځایه شوي دي. اکثر افغانان د افغانانو په خپل منځ کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بې ځایه شوو افغانانو ستونزې څه ډول حل کېدای شي؟ له حکومت سربیره د حکومت ترڅنګ خلک شتمن خلک څه ډول کولای شي له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې وکړي؟ مخکې مو په خپرونه کې د اروزګان د بې ځایه شوو راپور درلود چې ویلې له دوی سره مرستې شوي دي خو هغه مرستې کافي نه دي. د څو ورځو چاره یې کېږي خو دا مرستې نشي کولای چې دوی د ډېر وخت لپاره پرې ګزاره وکړي. نو هیله ده چه پا دی موضوع با خپل نظر ده افغان بیسیم ده اتس و اتل شمیره للاری سرگان که یو شمیره آوریدون کدا کار کرده ورچخ منندویو هم دارست ده تلیفون شمیره در تیلانو 0-9-2-3-5-4-5 بلا شمیره ده 0-8-2-5-5 او که انترنت لره یو سکایپ لره پا سکایپ که پا انترنت که زمش ده سکایپ پتا ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی. نو مرزبان صاحب ما خو اوریدون کو ته ویل ته لشتنا وخت راغله چې د مهاجرو د داخلي بيځای شو او دغه راست د هغو افغان مهاجرو په باره کې نظر څرګند کړي چې اروپایي اتحاد غواړي چې بیرته افغانستان ته واستوي او په افغانستان کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي اتحادې له ژمنې سره سم له دغو افغانانو سره مرسته هم نه ده کړې.
بله باز سلام در این برنامه میکروفون شما قسمی که شما گفتین بله چشم برای نظریات و گفتنی های شنونده های عزیز هم هستیم از طریق تلفن از طریق اس ام اس و همچنان از طریق اسکایپ. اگر اسکایپ دارین کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان بیشتر و صافتر شنیده میشه. آدرس اسکایپ ما از رادیو نقطه آزادی و اگر تلفن دارین با تلفن های ما زنگ بزنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. مخصوصا اگر تجربه مهاجرت و برگشت از مهاجرت به افغانستان را دارین برای ما نظریات و گفتنی ها و نظریاتتان را و البته تجارب خود را با ما و شنونده ها در میان بگذارین. حالا شنونده ی روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین میکروفون شما.
و علیکم سلام ورور تا سلام و چروان سید تا طول زده رادیو تکنیکی هم کاران تا وریدون کو تا سیداری زده هم دیفتیم
مهربانی که سلامت و سید مهربانی
چروان سید با ترسو پوری بودا اروپایی طولانا با منشرا مرسی که و بیشی که هم نو این اول دی خدای خدایت زمونگا دا مشرانو تا وکی چه کومی مرستی چی که گی آقا دی دی چا چی خاکی آقا تا اینی ور کی او دی دی که هم دی دوی بیا غوالنگی گی چی دوی مطلب آقا کوم مرست دی مجیر پنوم رازی آقا بیا هم دی دی جبون تولی گی دا خپلو مشرانو نخیل که اوما چی نور دی خدای پا خطر چی دا خپلو دا وانانو تا دا زمینه برابر که چه اندل تا کاروبار ای اندل تا دا آقا کومی مرستی چرا زی که چرتا دا کومی مرستی مونگ سر شوی دی دا چه اینی مونگ پا دا افغانستان لگوالی وی دی لوتونو کورونا با مونگ جور کلی و دی خطو یا دی خختو نا دینا با مونگ اینی دی لوتونو کورونا با خلابا دا مرغا چه آقا رازی پا دیل آقا رازی پا عبل آقا روزی بیا اینی زما دا خپل لورپورو چروا کنن دا انده خیله دا چه خدای تاسو ته د نیکو هدایت نور وکړي چې دا کومې مرستې راځي چې هغه خپل حق ته حقدار ته دغه مرستې ورسوئ بس کوي نو دا خپل هغه به افغانانو باندې دا بیچارو باندې رحم وکړي او پاتې شو بله دا څوک چې دی نه ځي دغه ښې پیسې لري څه چین جرمني ته یا بل ځای ته جاپان ته دی ځای نه ځي والله که دا تک خو دسې په لږو پیسو کېږي خو راشي خو دغه دی زمونږ غوندې دغه دی وړوکی غوندې دی چا خبره دی پاپړو دکان مې جوړ کړی دی هغه شپه ورکې سبا کېږي هغه د پردی مزدورۍ نه دا تک نه د هغه نه دربدرۍ نه پکې خلاص شو نو تاسو هم زړه مخه کوئ دغسې تګونو ته چې په لاره کې یعنې څو د مایانو خوراک شوی زماریانو خوراک شوی په ځنګلونو کې څوک په سره کم شوی مخه کوئ دا ولاکه په یو دا جرمني کې دغه کې زوړنده ډوډۍ وي چې تاسو زړونه ښه کوئ زمونږ دوه کلیوال لاړل یعنې تقریبا د کور نه 8-10 لک افغانۍ مصرف پرې راغلو بېرته راغله دلته دلته ګرځي بیا ګرځي خو هغه 8-10 لک افغانۍ چې ده دلته یو کاروبار یا څه شی شروع کړی وی نن د شپم په کور به در بدر به هم نه وشي هغه 10-12 لک افغانۍ به هم د دې مصرف نه وشي.
تشکر
زاده صاحب. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم. رادیو آزادی از برنامه میکروفون شما بفرمایید.
خبری وکی صاحب؟
بله خیلی
سلامت و سیمه روانی که وی صاحب؟
زمه سیمان ده کندر نمیالی کنی و دیده
مروانی که وی نسیم صاحب؟ نسیم صاحب لکه چه تلفن مقطع شد
قطع شد دوباره کوشش بکنید. بله اگر به یک شماره تلفنتان مشکل پیدا کرد و شماره دیگه زنگ بزنید یک شماره ما 0799-203-540 و شماره دوم هم 0700-822-755.
باوریدن کای لرو مهربانی کوی صاحب مهربانی صاحب
سلام احترامات تقدیم شما و تقدیم جناب مردمان سے بھی نہایت بزرگوار
سلام به شما هم شما
هر کجای دنیا که باشه نتاقای دوست داشتنی از خداوند منان براتون سرسرازی و سر بلندی بنده قاری عبدالحق ابرد باشنده ولایت تخار و لسولی اشکمیش آرزو دارم
تشکر قاری صاحب خوش آمدید به برنامه بفرمایید
قربان چون جناب مرزبان صاحب من میخواستم در رابطه با مهاجرت افغان ها در کشورهای خارج و خاصتا اروپا چند کلمه داشته باشم خدمت شما داشته باشم برادر محترم ما شما دور نمیدیم جناب مردمان سه نهایت بزرگوار یک مثال زنده ما شما را میدم در پاکستان ما همی میگن در حدیث پیامبر است نگر وقتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نگاه تشریف بودن از مکه طرف مدینه نگاه چشم دوختن به طرف مدینه نرو نگاه به طرف مکه گرداندن طرف مکه می گریان کردن اگرچه محبت وطن خیلی زیاد است عشق وطن خیلی زیاد است خب شما یقین داشته باشید من یک سال در پاکستان مهاجر شدم اگرچه من سابقم داشتم تا حدی مثلا کارت مهاجرت داشتم مرا کسی آزار و آزیت نمیداد او وقت شما یقین میکنی ساروانس محترم من اصلا احساس امنیت در پاکستان نمیکردم فقط در موتر سوار بودم یک موتر یک کسی از پاکستانی ها پولیس های پاکستانی آمد گفت طبقه ما خدمت شما را بکنیم شما بگردیم به وطن تان بر بگردیم به خدا قسم از جناب ساروانس که همین هر پاکستانی یک گفت یک پولیس پاکستانی زری ما بد خورد یعنی 13-14 سال است که من همون لحظه که سفر بودم دوباره برگشتم به وطن او روز شما شاید هستم ما شاید هستم از طریق رادیو شما شنیدم سروانت محترم که یک کسی از دوستا در رادیو صدا میکرد که ما 20,000 یورو مصرف کردیم در آلمان آمدیم اگر من از آلمان دیپور چام من در افغانستان رفتم خودکشی میکنم او سروانت محترم همی 20,000 دلاری که در میجا مصرف میکنیم در راه اروپا اگر همی 20,000 دلار ما شما برای وطن خود سرمایه گذاری بکنیم حالا در وطن کار پیدا نمیشه کار نیست
شد تشکر قاری صاحب
شما شاید گفتیم بله
زنده باشیم قاری صاحب محترم
سخنان خود تموم بکن
بله تشکر
زنده باشید جناب مردمان صاحب محترم در اینجا نه اروپا مال آمده است نه امریکا مال آمده است فقط نه حکومت ملامت است فقط خود ملامت است حد یقین سر خدا به گریبان خود بیندازیم که فکر بکنیم که یک افغان ما در اصلی خرسانه ها میشنیم یک افغان ما به مشکلات مواجه میشه از اما اگر ما پند و عبرت بگیریم انشاءالله و رحمان که در آینده ما به مشکلات مواجه
تشکر قاری صاحب محترم تشکر از تماس شما با برنامه میکروفون شما و یک بار دیگه از دوستا تقاضا میکنیم که لطفا اندک کوتاه مختصر صحبت بکنن خوبتر از برای که به دیگرها هم فرصت صحبت مساعد
خصوصا نن چه په تلفن کې میوته ستونزه لرو تختی که همکار وای چې د اکثرو تلفنونه څنګه چې راشي یو هلو وای او تلفن یې قطع شي چې دا مشکل هم وي ورسره نو خبرې هم کوشدی شي بیا نو ډېر خلک دا چانس نه پیدا کوي چې خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي یا اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي له راډیو لطفا یو څه لرې شئ او بیا خبرې وکړي نه یوازې له راډیو بلکې له ماشومه هم
شاید هم خود طفل به ما زنګ زده
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم سلام جنون دوالی علیکم درمون وقت بشل سالین دول
مهربانی کوسه هلمن باسه
سلام تاسو سلام او استاد د دادر ټول همکارانو کارکونکو ته سلام دې هیله چې جوړ اورول شي زمي پرتن ولې
سلامات
سرواس له کڅنګ چې تاسو د شاډې له موضوع تا کړی د زکه چې ځینې وړونه چې د افغانان خپل مالونه یا خپل دنیاوی ګرد په نمایي به لیلاموي خپل جایداد لیلاموي او خارجي وادو ته ځي باید دې څه غټه نه کوي چې خپل افغانان باید خپل افغانستان چې خپل پنګونه او خپل افغانستان خپل
اقتصاد پرمختګ ورکړي، ځکه دوی هم د افغانان دي، باید د افغانستان لپاره د افغانستان پر هر وګړي باندې دا حق لري چې دی وساتي، باید خپل په افغانستان کې د افغانستان په خدمت کې د خارجي هیواد ته ولاړ شي، نو سرمایه وي هلته پانګونه وکړي او هېڅ ګټه نه کوي، او بل دا پیسې کومې مرستې چې خارجي هیوادو د افغانستان سره شوي دي، که چیرې دا پیسې معنا یې پیسې په شفاف ډول د بېوزلو خلکو سره رسېدلې وای، دا به نه ورته افغانستان کې د بېوزلي ختموي، په سل فیصدي کې به اتیا فیصده ختمه وي، شل فیصده که پاته وي، ولې ځکه چې دا په شفاف ډول نه دغه کېږي. کوم ملي تجاران چې دي هغه خپل په شخصي ډول کوم کورنۍ سره چې مرسته کوي هغه له پیسې معنا ورسېدلې، دا ځینې دولتي مرستې چې هغه پیسې ډول نه وي، یعنې په سال کې شتون لري، ځکه نو دا یو مشکل دی.
تشکر، مننه، سلام،
نظرتون را شنیدیم، زنده باشین. متاسفانه که از اروپا تا به حال تماس دریافت نکردیم، چون تو نمو مهاجرای افغانه که در اروپا هستن ابراز نظر بکنن، تا به حال تمام نظریات برخلاف کسایی هست که سفر کردن رفتن به اروپا مهاجر شدن. ساعت در اروپای مرکزی حداقل همین الان 6:14 است، به همین خاطر خیلی زود است، ولی امیدوارم در برنامه بعدی مهاجرین افغانی که به اروپا رفتن اینا هم برای ما بگوین که علت اصلی مهاجرتشان چه بود و چرا نمیتونستن همین پولی را که به گفته شما در بیرون مصرف میکنن در داخل افغانستان مصرف نکردن و سرمایه گذاری نکردن. برای حال شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام ادب دارم، صورتم بخیر باشه آقای مرزبان، برای شما و آقای سربان واقعا که شما زحمت میکشین و معذرت مبنوره بر تمام مردم ملت افغانستان و تعیین میکنین، از شما بسیار تشکر میکنم.
قاری صاحب از دل
ولایت بلخ و لطف دارید، شما رو زحمت دادید.
تشکر قاری صاحب، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
ان شاء الله کوتا صحبت نکنم، چلا ندارم. امید ببینید که در کشور ما کسایی که مهاجر میشن در کشور خارج تا هیچ وقت بخاطر این کاری نیست، اینا بخاطر مجبوری وطن ترک میکنن. ببینید که در کشور ما اگر ناهمی نباشه، اگر جنگ نباشه، ما که کشور ترک میکنیم؟ کسایی که در کشور اروپا میره، مثل ایران میره، مثل که ترکیه میره یا پاکستان میره، کشور ترک میکنن. حتی مجرم من نمیخواه که پاکستان یا از ایران یا از اروپا یا ترکیه از ایران با افغانستان بیاید، بخاطر که افغانستان ناهمی زیاد، حکومت توجیهی نداره. کسایی که چقدر دلار مصرف میکنن، 12,000 و 20,000 تا مصرف میکنن، میره و در کشور به خاطر این مال و تمام زندگیش سودا میکنه میره. سعی کنید که در کشور ما اگر امین باشه، اگر ما خودمان این شخص خودمان، اگر ما دمیجا 9 سال در پاکستان بودیم، ما آمدیم در اینجا، اگر ما نباشه در حالی هم در اینجا بسیار ناهمی و کار نیست و بیکاری و باور کنی یک لقمانان ما پیدا کردن نمیتونیم، مشکل است که در کشور زندگی بکنه. حکومت اگر در باره به مردم کمک کنه، کسی یک مهاجرت که میایه، حکومت باید مهاجرا را نگه که شما بیاین، نگه که مکشور شما مهاجرا ما راهی کو، اگر نمیس از واسه نمیرسه، چرا مهاجرا را طلب میکنید؟ بخاطر که مهاجرا اینجا بیاید کار نباشه، خانه شکر هم خانه نداره، با خدا مکشور روز کار میکنه شام میخوره، کاری نداره،
کار نباشه
کار چی میکنه برگرده؟ باید فکر بکنه دای برا.
زنده باشین قاری سیم،
تشکر
از تماستون.
بل اوریدون کله رو زن معرفی کن. مهربانی صاحب،
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
مرزبان خیلی خوب هستین، سرتان خوب هست.
زنده باشین، تشکر از تماستون، بفرمایید اسمتون رو، از کجا زنگ زدین؟
یک سلام به شما و تمام کارمندایتون. ما یک پیشنهاد داشتیم از این کسایی که رفتن به خارج.
بفرمایید.
اینایی که رفتن، اینا خوب پرسنل که به خاطر چی رفتن؟ اگر به خاطر بی‌امنیتی رفتن اسرائیل و چی نیست خارج؟ اگر به خاطر کار رفت، کار خود افغانستان است، نیده دیگه.
خب اسرائیل در همه جا هست، اما جان نگاه کردن هم فرض است.
بشنوی؟
بله بله بشنوی، بفرمایی.
بیایند افغانستان خود را جور کنند، وطن دست بعد بتن، وطن را عباد کنند، امنیت را بیارند. کل لگی از اینو که رفته، کل لگی خدا هم چوی کی هست که رفته، نمیدانم. اگر میفهمم که واقعا افغان هست، بیاید افغانستان خدمت کنه، نه در اروپا، نه در انگلیس، نه در ایران، نه در پاکستان. میفهمم که کلش دشمن افغان هست، یک نفر دشمن افغان نیست، کل از اینا دشمن افغان هست.
تشکر از تماس.
میره به خاطر
سلامت اوسه مرزبان صاحب دسی معلومی جی لکه اوریدون کو چه موضوع دسی اخیستی وی چه هغه خلق چه اروپا ته تللی ولی تللی دی بی ځای کار کړی دی شکر کړی دی موضوع اصلا دا هم نه و موضوع دا و چه هغه خلق چه تللی دی او غوی بیرته یو شمیر اروپایی هیوادونه غواړي چې بیرته راوستوي له هغوی سره مرستې نه دي شوي ستاسو په نظر باید څه وشي اروپایي هیوادونه څخه څه غوښتنه لري چې آیا دوی واستوي بیرته افغانستان ته او که نه تاسو هم فکر کوئ چې امنیتي وضعیت په ځینو ولایتونو کې ښه نه دی دوی دې په زوره نه راستوي؟
بله بله موضوع برنامه ما همین هست، لطفا روی همین موضوع مشخص صحبت بکنین. حالا یک بار دیگه هم شماره تلفن را اعلان میکنم و همچنان اگر تلفن اگر اینترنت دارین از طریق اسکایپ هم به ما زنگ بزنین بهتر است. آدرس اسکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و ما میرسه. لطفا کوتاه و مختصر بنویسین و پیش از فرستادن پیامتان یک بار پیامتان را بخونین، چون ما اینجا فرصت دوباره خواندن پیام را نداریم. و اگر پیامتان واقعا خیلی مشکلات زیاد داشت شاید نتونیم پیامتان را نشر بکنیم. شنونده روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب سلام ست تاسو ته تاسو محترم همکار سره ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او تاسو نه هم ډیر مننه کوم چې شرایط په ګټو سره تاسو مخه مو انتخاب کړی دا که څه هم موږ دا وایو جناب سروان ته خلکو مختلف نظریات لري چې دی والته ولې دی نه دی نو هر څوک خپل ځانه تاریخ ګلان لري زما په نظر باندې دوم روزگار به هم سونه وی چه اگوی یعنی بغیر ده کم حاجت نا تلار شی یعنی اگوی فکر کهی چه دخل جن تخاطر یا دلتا امنیتی شرایط خراب واقع پواجه یا نور دیگر دلتا کارون یعنی امکانات میشن قدی خاطر باز دازی ولی ترسنگ ده خبر هم باید پیادونی سوی چی مشکلاتون چه پاوانستان که وجود بر یا گوی ده پکتو سر دلتا هم باید حکومت داسی دا کدوال چی دلتا خپل خود تر سنیگی نو باید اگوی لپار دلتا ده کار امکانات برابر چی او همدارنګه هغه اروپایي هیوادونه زموږ په صفت به یو انسان په صفت به یو مسلمان داخله دا چې هغوی انساني همدردي ته په کتو سره ټوله دنیا ته معلوم ده چې په افغانستان کې نن څه وضعیت دی. متاسفانه دلته سیمه ییز یعنې منطقوي جنګ دلته روانه ده او په دې خاطر ټول ولس دلته راغلي دي نو هغه کډوال او هغه شرایط ته په کتو سره د افغانستان دغه امنیتي صورتحال ته په کتو سره باید هغوی ګام پورته کړي تر څو دوی دغه که دلته د کار امکانات ډېر برابر شي او امنیتي وضعیت
مهربانی.
السلام
علیکم. السلام
سروان صاحب، جو خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
کډواسی له دومره ستونزو تکلیفونو سره سره په لکهو پسې له ځان سره خرچ وړي اروپا یا نور ملکو ته، دوی دې مهرباني وکړي په دغو پیسو باندې په خپل ملک کې یو خپل کوچنی کاروبار برابر کړي تر څو خپل وطن او وطنوالو ته او دته ښه نفع ورسوي.
ګوره تاسو خو هغه کډوال یادو هغه کسان یادوي چې لا نه دي تللي او پیسې لا نه دي لګولې، لیکن موږ د یو کډوالو په واره کې خبرې کوو چې دا پیسې چې تاسو ورته اشاره لري هغه مصرف کړي دي په لار باندې، اوس چې بیرته راځي چې هم نه لري لوغو سره باید څه ډول چلند وشي؟ آیا اروپایي هیوادونه دي له ترحمه کار واخلي او دوی دې نه راستوي او که کومه بله لاره ورته سنجوي؟
بالکل هغوی سره باید اروپایي هیوادونه چې دوی دومره ستونزې ګاللي دي حتی د مارک تر کونه رسېدلي دي باید څه نا څه اروپایي ټولنه همدارنګه هم افغان دولت له دوی سره څه مرسته وکړي. هغه که اکل فرد هغه نه ورکوي پیسې نه ورکوي باید دوی ته لږ ارمای لګښت ورکړي تر څو دوی ډاډه واوسي خپل هېواد بېرته راستنه شي او له مفلسي او فقر څخه وساتل شي.
تشکر، زنده باشین. تشکر از تماس شما و سهمتان در برنامه میکروفون شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن هست، سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
خبری وکی سب
السلام علیکم استاد احمد سیم رو سلام.
سلامت حسین مهربانی کوی.
سلامت حسین. ډیر مننه ستاسو وروره چې د اجنډا موضوع اعلان کړی اروپایان که غیرې چې د ماجیې را وباسي نو دا یې وخت دی نه را باسي چې دلته ځینې ولېږېږي دا یې وخت دی را وباسي چې دلته یو کراري او بلکه دا ماجیې که راستلې دي نو دوه سر ویسوي کومک وکړي چې دا خو هر شي ته نیاز لري وخت مو نهنیسم ډېره مننه چې لوغ دی رمن
کور دې ودان چې لنډه خبره دې وکړه او د موضوع په ارتباط دې خبرې وکړي.
خب حالا طریق سکایپ جناب متیالله خروچ را با خود داریم. جناب خروچ صاحب خوش آمدین. سلام علیکم.
سلام جناب مرزبان صاحب خدمت شما. سلام جناب ساروان صاحب تاسو سلامونه.
سلامت هستید.
لندن و اصلا انکار نشو که ولی چه وطن که نام نیشته، وطن که مثلا فقر است، وطن که اداری فساد است، اگه تعداد چه حکومت کرده خلق و دقیقی سرت ندرسه ولی انتخابات و نسو تسکری و نویش رسی در طول مشکلات دی. اما با وجود دیده منگ خدا مشکلات خلق و تا نشه پوری خدای چه خارجان دراش داز منگ مشکلات هلکی اگه ارونه چه زیال تا در فکر و که چه وقت پوری اگه ویل تا پاتی که چه وی امنیت سی بیر تا آرامی سی طول قوانین تطبیق سی بیر داراسی دا غلطه. بلا مسئله چه اصلی انتخاب سوی داده چه اصلی مشکل چه فعلا مهاجرین اگه چه نشانل کیگی یا تفاهم فی ما بین دی وزارت مهاجرین و نمایندگان دی مهاجرین چلتا پا جرمنی که پروپا کیدی اگو که نشتن وجود نداری. قرار چیز معلوم معلومات لرم دغه مهاجرین نمایندگان لری مشران لری او هغه مشران باید وزارت امور مهاجرین که صفت دی مشاور استخدام سی مشاور نه چه دا معاش ورکی حداقل مشوری واوری چه دغه مهاجرین زباسم وی باسم وی نباسم دغه مهاجرین تا پیسی ورک ورنه که گوری دغه شپک زره دادر چه ورک ورکی ده اکثریت کابل که خوامن گیاس تو خلق ویلی دغه شپک زره اخلو زو قرض پور چانه جرمنی تزو که او من لسخه کنه بیرت حکومت جرمنی پیسی را که بیرت رازو دغه موضوع سبب شویده چه هل تا غلط نکاسات سوی او اکثر افغانان چوز بیرت لگل کی یک پیسی را تنور کل کی مشخص باز میگم که تا زمانی که فی ما بین وزارت محترم امور و مهاجرین و همون نماینده مهاجرین که در اروپا هستن تفاهم نشه اونا مشوره های با وزارت مهاجرین نته و وزارت مهاجرین نظریات خودم را ازاد تفاهم نکنه حکومت جرمنی یا هر حکومتی که مهاجر مرا میکشه او حق بجانب است بخاطر از این معلومات درست بعد سلسی از او قرار نداره. اونا وقتی که معلومات درست نداشته باشن بر از اونا اطلاع برسه که القاعده داعش تروریست ها همه گی بنا مهاجر میای اونجا و اشخاص افرادی که میاین اگر میگه شد نشد پس $6,000 میتمیش پس در وطنش هم روانش میکنیم تمام مردم طرف اروپا میرن. اینی ما نظریات ما بود امیدوار هستم که مطابقت
باشه. دیر مننه انجینیر صاحب متیولا خروټه اوس با یو شمیر پیغامونه چې اوریدونکو راستولید د بول ولو چې او تاسو تر اوسه نه راستولې د افغان بسیما تاسو واتل شمیره پیل لري پیغام پر راوستوي.
بله چې شماره پیام های شما هستیم اس ام اس هایتون را به شماره 818 بفرستین. حالا همچنان پیامی را که تا به حال دریافت کردیم عثمان خیل از نهرین گلمیران عثمان خیل از نهرین نوشته که آنهایی که به اروپا مهاجر شدن اکثریت آنها ثروتمند هستند و به خاطر زندگی بهتر وارد اروپا می شوند ولی بیاشدگان داخلی به کمک های بیشتر نیاز دارند. از حکومت وحدت ملی و همچنان از تجار افغان می خواهیم که به بیاشدگان داخلی رسیدگی
کوری ودان دی عثمان خیل صاحب چی دی کورنه بی ځای شوی یادونه وکړمش په پروگرام کې دوی هم شامل خو تر اوسه پوری بل چورت اشاره نه وکړي.
محمد طیب ادیب از کوټه اشرو نوشته که خفته را خفتکی کند بیدار. ممالک خارج که به مهاجرین کمک نکردند افغانهای فقیر چگونه میتوانند کمک کنند؟ ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته است تمام مهاجرین افغان احتراماً خواهش میکنم که محبت وطن را در قلب خود جای دهند و بر وطن عزیز خود برگردند. محمد یعقوب نورستانی نوشته اگر همه ما فرار کنیم به خارج از خارج بالای حکومت انتقاد کنیم چیزی نمیشود. بیایید مبارزه کنیم وطن ما را خود ما بسازیم. آمریکا، پاکستان، ایران و دیگر خارجی ها افغانستان را آباد نمیسازند.
اسدالله اندرل میزان ولسوالی سخه لیکلی دی چه وید راتلون که افغانانو لپارزما د افغانان لپاره زما هیله داره چې په راتلونکي کې به هرته مهاجرت ونکړي او په خپل هیواد کې پاتې شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي وایي هیواد ته د راستنو شوو کډوالو سره دې دوامداره مرستې وشي چې کډوال ژر تر ژره هیواد ته راشي. عبدالله له کندهاره لیکي زما ماما درې واره ناروې ته تللی دی بیرته هم زی دلته کار نشته. کامران غمشریک له زابل لیکي دولت په هیواد کې په بعضي ولایتونو کې په مختلفو برخو کې مرسته کړې خو زابل ته یې پاملرنه نه ده کړې او کورنۍ بېځایه شوې هم لري. اسدالله اندړ په بل پیغام کې هم لیکلي دي چې د مهاجرو لپاره زما هیله دا ده چې ټول خپل هیواد ته راشي. عبیدالله سرولي د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ لیکي د جنګونو له امله په لغمان ولایت کې ډېری کورنۍ بېکوره خصوصا د علي شنګ ولسوالۍ څخه په مرکز مهترلام کې دیره دي. دولت باید دغه کورنیو سره مرستې وکړي. قاري رحمت الله روحاني د هلمند څخه لیکي وایي افغانانو ته چې د څخه زما هیله دا ده چې د وطن مزه بهرنیو هیوادونو ته سفر د انسان قدر کموي. بل اوریدونکي عرفان له بغلان لیکي له ټولو مهاجر افغانانو مې هیله دا ده چې خپل وطن ته راشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه شو څخه لیکي دا پیغام د دوی مخکې خبر شو له دې بتیر شو. او عبد الله سروري له علي شنګ لیکي د جنگونو له عمله ډیر خلک په لغمن کې بې ځای شوي دي. اوس په ورشو د ټلیفون لاري اوریدونکو ته لمړنه اوریدونکي د ټلیفون په لاین کې ده. مهرباني مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. سلامت وسې. لطفا یو څه ژر خپل نظر څرګند کړئ چې نورو ته نوبت ورسیږي او وخت هم کم دی چې خبرونو ته نوبت رسیږي.
نظر څنګه دی؟ زه ولې ته خبره کوم نن چې بس په راډیو کې خبره کوم چې څومره څه وسول دي چې د ماجرو سره څه ودا کوم چې څومره څه ودا نه شي څه ودی راځي له داخله چې برسې راځي او ځان ولاته روزه خلک ډېر دی واز لږه
صحیح ډېر مننه. او دا مرسي چې تاسو وايي د وروزګان خلک ټوله بیوزل دي نو له ټولو سره خو نه کیږي، یوازې لوغه خلکو سره بشوي چې بے ځای شوی دي او د جګړو له لاسه بے ځای شوی دي. پر حال له ټولو اوریدونکو منندویو د خبرونه ته خبرونه ورسته دوام ورکو. هېدل چې اوس هم د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لري د پیغامونو را لېږلو ته دوام ورکړي. له خبرونه ورسته ستاسو پیغامونه لولو او ستاسو تلفونونه تم جواب وایو.
بلچه شماره تلفون هایتان هستیم. برنامه مایکروفون